خارج ته ولاړ شي. دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 50 سلنه کسان دا رقم ځي، فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل تللي دي هغوی اندېښنه یوازې
که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول ولري او بعضې موارد باید د دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعده ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظای صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو او دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي هغه خپل زړه پورې لاړ شي وشي. نه، یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق دی باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کېږي دلته. دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کېږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږېږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب جذب.
خدای یوازنی لامل حفظای صاحب دا د فساد شتون دی دلته. چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولی؟ ما مخکې
برخه کې دوی مسؤلیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي، دغه خپل مکلفیت وجبه دوی تر څه حد ترسره کړي ځوانان؟
وګوره حفظای صاحب، تر ډیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، خو له بده مرغه داسې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړه او څوک مو شکایت اوري، دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهېږي چې چېرته که چېرته دی ځي او کوم یو معنیت سره مخ کېږي، دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوښي په بلخ لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، خو فعالیت ترسره کړئ، سره یو شی د هغوی د منفي اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیبه هم تر څه حده ترسره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
په ټولي ډول خبرې وکړو سره خبرې،
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه ترسره کوي، خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی، آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زیتي. مبارزه څوک سوی غږ نه اوري، مبارزه څنګه د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو خمنانه او راو وګرځو ښاغلي شمس الدین الهام ته، که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د دولت له لوري مساعده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی، لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه، مکتبونه په ډېرو ځایونو کې جوړ شوي، هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي، خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډېری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډېر لرې پاتې وو او له تعلیم څخه یې کرکه کوله، هغې اوس هم د ښوونځی ته ځي.
او اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي، خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه، داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولای شي چې خپل تعلیم خطر سره کړي. لکه څنګه چې ډېری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکیو ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب، ته به راوګرځو په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي، زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې تیرلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه، نو دغه هغه څه دي. داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي، خو بنسټیز دي.
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم له نن بحث څخه. دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یو محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویلې نامي سبب شوي چې ځوانان به تلر شو. ښاغلی جلالي صاحب هم پر دې بحث درلود چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس او تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گل سوانا او وینو لمبے دل تا گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا، ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا، جانا جانان وطنا افغان وطنا. سنا گلالی نہ سنا لوئی پپار دو کشل دتر تاو مینے دو وفارن گنا تو پپار دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دور نا اب دخمن پورشا، ستاد وجو دور نا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا.